360 में پاکستان کے بعض شہر شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیٹ ویو عام لوگوں پر کیا اثر ڈال رہی ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے بات کریں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دی شو
گرمی بہت زیادہ ہے رکشہ سارا دن چلاتے رہتے ہیں جو ہے اس کی وجہ سے اور یہ شربت پی رہے ہیں گرمی کا تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا جو ہے نا
گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ کپڑا بھگو لیتے ہیں کبھی سر پہ رکھ لیتے ہیں کبھی پانی پی لیتے ہیں کبھی چھائے میں چلے جاتے ہیں
گرمی تو بہت تیز ہو رہی ہے اور پسینہ اتنا ہے کپڑے بھی جو ہے نا نیچے سے پسینہ پسینے ہے سارا بھلا مجبوری ہے کام کے نکلنا پڑ رہا ہے بھلا گرمی کی شدت لگتا تو اس طرح کی ابھی اور تیز ہوگی
پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کی پیشین گوئی کی گئی ہے ہیٹ ویو کے پیش نظر ملک کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کی چھٹی دے دی گئی ہے جبکہ اسپتالوں میں ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے اسپیشل سیکشنز قائم کیے گئے ہیں ہیٹ ویو عام شہریوں کی زندگی اور معاش کو کیسے متاثر کرتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ملکی معیشت کو موسموں کی شدت سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے بات کریں گے اس سب پر آج کے شو میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری ہیٹ ویو کتنی سخت ہوگی اور کب تک جاری رہے گی اس بارے میں ہماری رپورٹر ارحم خان نے ڈی جی میٹ آفس سے بات کی
اس وقت ٹمپریچر جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو سندھ کے علاقے جو ہے وہاں پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہے ہیں اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو علاقے ہیں وہاں پہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جا رہا ہے سبی وغیرہ ٹمپریچر وہاں پہ بھی کافی گرم ہے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک اور کے پی کے علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی ٹمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو اور کوہاٹ آنے والے دنوں میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے جی یہ 27 تاریخ تک آج سے لے کے 21 سے 27 تک ٹمپریچرز میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے جو میں نے بتایا ہے تو سندھ کے کچھ علاقوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے ٹمپریچر اور پنجاب کے علاقے اکثر ہیں وہ بھی 48 کی رینج میں جا سکتے ہیں بلوچستان میں بھی اسی رینج میں ٹمپریچر ہو سکتا ہے تو یہ پھر جو ہیٹ ویو ہے اس کی شدت میں آنے والے دنوں میں اضافہ ہے
ہیٹ ویو میں اضافہ ہو سکتا ہے ملک میں پڑنے والی شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا اثر ساحلی شہر کراچی پر بھی ہے جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے حکومت نے لوگوں کی سہولت کے لیے کیمپس لگائے ہیں گرمی کی لہر کے دوران ہیٹ سٹروک سے کیسے بچا جا سکتا ہے بتا رہی ہیں سدرا ڈار اس رپورٹ میں
کراچی شہر میں اس وقت اس جیسے کئی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے سایہ موجود ہے اور ضرورت کے لیے پانی بھی یہ کیمپ راہگیروں مزدوروں یا ایسے افراد جو اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جب کراچی میں پہلی بار ہیٹ ویو آئی تھی تو کیا ہوا تھا سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس کی وجہ تھی وہ بدترین گرمی جس کے اب پاکستان بھر میں رہنے والے لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں خصوصاً صوبہ پنجاب جنوبی خیبر پختونخوا بلوچستان کے کچھ حصے اور کراچی سمیت صوبہ سندھ ہیٹ ویو سے 21 سے 27 مئی تک متاثر رہیں گے جس میں معمول سے درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے اب اس بے رحم موسم میں آپ سوچتے ہوں گے کہ ہیٹ اسٹروک سے کیسے بچا جائے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد اس کا شکار ہو جائے تو معالجین کے مطابق سب سے پہلے متاثرہ شخص کو سایہ دار جگہ فراہم کی جائے اور اسے پنکھے کے سامنے بٹھایا جائے سب سے پہلے اس کی جلد کو پانی سے تر کریں کمر گردن اور پیروں پر برف کی ٹکور کریں یا ٹھنڈے پانی سے نہلا دیں اس صورت میں ٹھنڈے مشروبات یا او آر ایس کا استعمال سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر مریض کی طبیعت نہ سنبھلے تو پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں ہیٹ اسٹروک کی نوبت نہ آئے اس کے لیے کچھ احتیاط ضروری ہے ہیٹ ویو کے دوران صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھر سے غیر ضروری طور پر نکلنے سے گریز کریں لیکن اگر آپ پھر بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ کے رکھیں اس کے لیے آپ چھتری ٹوپی گیلے رومال یا چھوٹے تولیے کا استعمال کر سکتے ہیں میری طرح हल्के रंग के सूती कपड़े पहने जो पसीने को जज्ब कर सके। ऐसे मौसम में स्याह रंग पहनने से गुरेज करें। मुर्गन खाने, खासकर बाजार के खाने खाने में एहतियात बरतें और जितना हो सके पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। मैं तो घर से निकलते वक्त अपने साथ ये छतरी और पानी की बोतल लाजमी रखती हूँ, लेकिन हीट वेव के दौरान पसीने से अगर आपके जिस्म के नमकियात कम होने का खदशा है तो ऐसी सूरत में पानी में ORS या लीमू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी तो गर्मी का आगाज़ है, न जाने कितनी हीट वेव आना बाकी है, लेकिन आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल कैसे रखना है ये हमने आपको बता दिया है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
हालिया शदीद गर्मी जैसी लहरें हर 30 साल में एक बार हो सकती हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उनका इम्कान 45 गुना ज्यादा हो चुका है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन से मुंसलिक साइंसदानों की एक टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद गर्मी की लहरें एशिया भर में गुर्बत में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रही हैं। अप्रैल में जनूबी एशिया में लाखों लोगों ने हलाकत खेज गर्मी का सामना किया, जिसकी वजह नैनो और ग्रीन हाउस गैसों की सतह में इजाफा था। भारत के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बुलंद दर्जा हरारत नोट किया गया, जिसके बायस सरकारी महकमों और कुछ रियासतों की जानिब से स्कूलों में क्लासों को मुअत्तल किया गया और बच्चों से कहा गया कि वो घरों में रहें। शदीद गर्मी ने फिलिपाइन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार में दर्जा हरारत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। शाम, लबनान, इसराइल, फलस्तीन और उर्दन समेत मगरबी और वस्ती एशिया में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हीट वेव्स आना ज्यादा हो गई हैं। वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां शदीद गर्मी के बायस अक्सर लोगों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं, लेकिन ये गर्मी खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में काम करने वाले अफराद के लिए कितनी मुश्किल है। आइए देखते हैं कि तामीरात से वाबस्ता मजदूर इस शदीद गर्मी में अपने काम को कैसे जारी रखे हुए हैं।
जनूबी पंजाब और सिंध के कई शहर आजकल ये मंजर पेश कर रहे हैं। तमाम दिन सूरज की गर्मी से तपती सड़कें, छतरी की आड़ में खुद खुद धूप से बचाते अफराद, इंसान तो इंसान, गर्मी से बेहाल परिंदे भी पानी की तलाश में नजर आते हैं। लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद के लिए क्या गर्मी तो क्या सर्दी, उन्हें खुले आसमान तले शदीद मौसमों का सामना करना ही पड़ता है। मौसम में गैर मुतवक्के शिद्दत आ जाए तो ना उन्हें स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टी मिल सकती है और ना ही साए के नीचे बैठने का मौका। ये शदीद गर्मी को भूल कर अपना काम जारी रखते हैं।
गर्मी इतनी है कि 10 मिनट काम करीदा तो काम हो नहीं जाता, आके साए थले बैठ जाने हैं ते की करिए, करना पैंदा है, छोटे छोटे बच्चों का पेट पालना है, अपना पालना है।
शदीद गर्मी में काम करते ये मजदूर घड़ी दो घड़ी बैठकर पानी पी लेते हैं या अपने काम के औकात में कुछ रद्दोबदल करके तपती दोपहर से बचाव की कोशिश करते हैं। तहम मुश्किल दिन गुजारने के बाद घर पहुँच कर भी गर्मी के असरात उनका साथ नहीं छोड़ते।
गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है, असि सुबह घंटा पहले आ जाने, शामी घंटा बाद ला देने, दिन दो घंटे छुट्टी कर लेने।
बात का इस तरह होता है कि घर जाके पै रहे, सू पता नहीं लगता, बस ना छाते चले जाइए, छाते भी गर्मी होंगी है, रात सारी रात मच्छर वड़ता है। लोड शेडिंग ऐसी है कि रात को 12-1 बजे लाइट चली जाती है, जो सारे सोने का टाइम होता है, नींद सारी पूरी नहीं होती।
गर्मी के पेश नजर सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए। महकमाई मौसमियात ने दर्जा हरारत में इजाफे और इख्तितामी हफ्ता गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
जो साउथ पंजाब के इलाके हैं और जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर नॉर्मल से टेम्परेचर जो है 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा और कोई भी जो है बारिश देने वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, टेम्परेचर की वैल्यूज हैं वो हाई ही रहेंगे, हायर साइड पर रहेंगे।
महकमाई मौसमियात ने 27 मई तक शदीद हीट वेव की पेशगोई की, जबकि पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की, जिस पर अमल करते हुए लोग साए में बैठकर मशरूबात और फलों से गर्मी का तोड़ करते नजर आते हैं, लेकिन काम में मगन मजदूर कम ही ऐसी तदाबीर कर पाते हैं। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हीट वेव के इंसानों पर असरात, इससे बचाव या इसका शिकार होने पर क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। गर्मी, ये जो शदीद गर्मी की लहर है या जिसको हीट वेव कहा जा रहा है, इंसानों की सेहत पर इससे क्या असरात पड़ते हैं?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر. جس طرح یہ مئی کا مہینہ ابھی سٹارٹ ہوئے تو ہمارے ساتھ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہیٹ ویو کی وجہ سے، اسپیسیفکلی ہیٹ سٹروک کے جو پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں ایٹ رسک ہیں، وہ لوگ جو مزدور ہیں جو بالکل روڈ سائڈ پہ کام کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس کے اہلکار ہمارے پاس کافی رپورٹ ہو رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور حضرات وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ایون ابھی تو اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں لیکن اسکول کے بچے بھی کافی ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے تھے جو ہیٹ ویو سے افیکٹڈ تھے. اس کی اگر ہم علامات کی بات کریں تو یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے تو اکثر ان میں سے انکانشیس حالت میں ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلے تو ان کا باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے پھر شدید سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو اکثر جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو بلڈ میں الیکٹرولائٹس لیول جسے ہم کہتے ہیں نمکیات، وہ بھی ڈی رینج ہوئی ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ اس ٹائم پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے پیشنٹ کو ہم کول کرتے ہیں، ہم ان کو وہ ٹیمپریچر پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایک دم سے ہم باڈی ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں. پھر اس کے ساتھ جو ہم ان کو آئی وی ڈرپس لگاتے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹھنڈی ڈرپس لگائیں، نارمل سے لائن کی یا باقی جو ہم ڈرپس لگاتے ہیں. ساتھ میں پھر ایسے پیشنٹ اکثر ان کی ایک ان کو الٹیاں لگی ہوئی تھی، وامٹنگ ان کی نہیں رک رہی تھی، تو ہم ساتھ میں اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو ارینجمنٹ تو ہاسپٹلز میں ہے لیکن کیسز ابھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور آگے جس طرح ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے خدشہ یہی ہے کہ مزید جو ہے نا یہ کیسز میں اضافہ ہوگا.
تو ڈاکٹر علی جیسے آپ نے بتایا کہ اسپتالوں میں ظاہری بات ہے کیسز آ رہے ہیں اور وہاں پر امداد بھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اسپتال نہیں پہنچتے، وہ لوگ جو کہ ابھی گھروں پر ہیں جن کے بارے میں جن کو یہ شک ہو کہ وہ شاید ہیٹ ویو کا ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے ہیں، انہیں اس دوران کیا احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ نمکیات کم ہو جاتی ہیں، دیٹ از دا فرسٹ سائن آف اے ہیٹ سٹروک، تو کیا کیا جانا چاہیے فوری طور پر؟
اس میں ہم اپنے پیشنٹ کو یہی گائیڈ کرتے ہیں، اگر آپ پیک آورز میں جس طرح صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کو اس ٹائم پہ آؤٹ ڈور نکلنا ہے، ڈائریکٹلی دھوپ میں آپ نکل رہے ہیں اس ٹائم پہ، تو ضرور جو آپ کی پانی کی بوٹل ہے وہ بہت زیادہ مسٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ضرور الیکٹرولائٹ ڈرنک، یا اس میں اگر آپ گھر میں ہی بنا رہے ہیں تو لیبو پانی ایک بہت ہی بیسٹ اس کا سولوشن ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ڈائریکٹلی سن لائٹ میں نکل رہے ہیں، آپ کیپ یا جو اپنے سر کو ضرور ڈانپیں. تو یہ کچھ ایسی احتیاط ہے کہ آپ ضرور کریں. اچھا اگر آپ کو لگے کہ ایک دم سے آپ ایک یا ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے واک کی ہے دھوپ میں ڈائریکٹلی، اور ایک دم سے ابھی آپ کو شدید سر میں درد شروع ہو گیا ہے، یا تھوڑا سا آپ کی جو ہے نا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، یا ایک دم سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے اور آپ کو وامٹنگ اسٹارٹ ہو گئی، یا پیٹ آپ کا خراب ہو گیا، تو سمجھ جائے کہ یہ وہ ارلی سائنز ہے کہ اسی ٹائم اگر آپ اپنی ری ہائیڈریشن اچھی کر لیں، جوسز لیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ چھاؤں والی جگہ میں آپ بیٹھے آپ ریسٹ کریں، اور دوبارہ سے جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہونے چاہیے. تو یہ وہ انیشیل سمٹمس ہیں. اکثر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ طبیعت تو میری خراب ہو گئی تھی لیکن اسٹل وہ مزید ایگزاشن کرتے ہیں. جس
ڈاکٹر علی جیسے آپ نے بتایا کہ پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، تو عام طور پر جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک دن میں 64 آنس پانی پینا چاہیے، ایسے حالات میں جب گرمی اتنی زیادہ ہے، ایسے حالات میں کیا پانی کا انٹیک بڑھا دیا جانا چاہیے، 64 سے زیادہ ہونا چاہیے؟
جی ایگزیکٹلی. ایک تو یہ ہمارے ریجن میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ جس طرح ایک ویو ہے، تو اس میں جو ایک عام اگر ہم پیشنٹ کو سمجھائیں تو ہم پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں کم از کم 10 سے 12 گلاس آپ کا جو ہے نا انٹیک پورے دن میں ہونے چاہیے 24 گھنٹوں میں. اور پھر اچھا اس میں ہمارے وہ پیشنٹ جو زیادہ ایٹ رسک ہے، وہ پیشنٹ جن کو پہلے سے شوگر ہے، جن کو گردوں کے مسائل ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا چھوٹے بچے، وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی ہائیڈریشن کو بہت اچھا رکھیں، ساتھ میں فریش جوسز کا بھی آپ استعمال کریں تاکہ وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس اور جس کی وجہ سے ایک کمپلیکیشن کے ساتھ پیشنٹ آ سکتا ہے تو زیادہ حد تک پھر اس سے ہم بچ سکتے ہیں.
رائٹ. اور الیکٹرولائٹس کا جیسے ہمارے پہلے سترہ ڈار کی رپورٹ میں بھی ناظرین نے دیکھا کہ او آر ایس ایک بہت ہی اچھا فارمولا ہے الیکٹرولائٹس باڈی میں بڑھانے کے لیے. ڈاکٹر علی شدید موسموں جیسی حالیہ گرمی جو ہے اس کا لوگوں کی نفسیاتی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے کیا اشارے ہوتے ہیں اور اس سے نمٹا کیسے جائے؟
جی بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس واک ان پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے او پی ڈیز میں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی اس فیز میں اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایک چڑچڑاپن، اور جو ایون جو ہمارے کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، پہلے سے جو شوگر کی مریض ہے یا جو باقی ہمارے پیشنٹ ہے، وہ بھی جو ہے نا ایون اس موقع پہ ہم نے ایون دیکھا ہے کہ نان کمپلائنس کے ساتھ مریض اپنی دوائیاں نہیں لے رہے ہوتے، اور وہ سارا اسی سے ہم لنک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اوور آل آپ کی وہ ایک پرسنالٹی پہ، آپ کے موڈ پہ اس کا ایک افیکٹ آ رہا ہو، گرمی ہوتی ہے، اور پھر ایک ہارٹ کنڈیشن ہے. ہم پیشنٹ سے یہی پوچھیں آپ نے کیوں اپنی اگر دوائی بند کی تو کیا ریزن ہے، تو وہ پھر جب ہمیں بتاتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور تو اس پہ یہ پراپر یہ سارے ٹریگر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اوور آل جو ہے نا جو ہمارے کرونک پیشنٹس ہیں یا جو ہمارے نیو کیسز آ رہے ہیں تو ان میں ایک موڈ چینجز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اریٹیبلٹی بھی ہے، اور اوور آل جو ہے نا وہ ہر اینگل سے وہ پیشنٹس کو امپیکٹ کر رہے ہیں.
یعنی تحمل بڑھانا ہوگا، برداشت بڑھانی ہوگی سبھی لوگوں کو تاکہ اس فیز سے نمٹا جا سکے. آخری سوال ہے ڈاکٹر علی، پاکستان میں لائف اسٹاک یعنی مال مویشی روزگار کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہیں اور یہ ہیٹ ویو جو ہیں یہ ان کو بھی متاثر کرتی ہیں، تو مال مویشیوں کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اس پہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ کہ ان کو وافر جو ہے نا پانی اویلیبل ہو، شیڈس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ کیٹلز بھی اور یہ جو ہمارے مال مویشی یہ بھی زیادہ ٹائم ڈائریکٹلی سن لائٹ میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بھی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ عوام سے بھی اپیل کروں گا، کیونکہ ابھی آگے عید کا سیزن آ رہا ہے اور لوگ گھروں سے نکلیں گے، تھوڑا سا ہمیں جو یہ اپنی گھروں سے نکلنے کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا، یا صبح سویرے ہم کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ ایوننگ کے بعد، شام کے بعد جب تھوڑی سی دھوپ ڈھل جائے اس ٹائم پہ ہمیں یہ اس کی شاپنگ کا ٹائم رکھنا ہوگا، کیونکہ خدشہ یہی ہے کہ عید کے دنوں میں یہ جو ہمارے کیسز ہوں گے اور یہ مزید زیادہ رپورٹ ہوں گے، اور جو ہماری ہاسپٹل کیپیسٹی ہے اور اس کے لیے پھر ایون ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شیر علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے اور ہمیں انتہائی اہم معلومات فراہم کی. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ماحولیاتی تبدیلیاں اور شدید موسم عام لوگوں کے معاشی حالات اور ملکوں کی معیشتوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں. اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات شکیل رامے. شکیل رامے، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مزدوروں کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، بعض لوگ شدید موسم کے باعث مزدوری نہیں کر پاتے. موسموں کا یہ پیٹرن بڑھتے رہے تو کیا مزید خطرات ہو سکتے ہیں عام لوگوں کی لائیولی ہوڈ پر؟
دیکھیں، جو کہ آپ پہلے بات کی تھی کلائمیٹ کی، جو بات کر رہے ہیں جو چینج ہو رہی ہے اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں اکانومی پہ، اس کا ایک حصہ آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز کا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے یعنی کہ صرف ہمیں مزدوروں پہ ہی اس کے امپیکٹ نظر نہیں آئیں گے، مطلب جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 39% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں 90% جو ہوتی ہیں وہ اوپن ایئر ہوتی ہیں، حال دو کہ وہ صبح کو اور شام کو مینیج کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، مگر پھر بھی جو ان کے ڈیورنگ دا ڈے جو ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مطلب ابھی جس طرح ابھی یہ گندم کی کٹائی کا سیزن گزرا ہے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی چاول کی بوائی کا سیزن آنا شروع ہونے والا ہے. اسی طرح اب یہ جو ہوں گے جو ڈیفینیٹلی ان کی جان کی افیشنسی کو امپیکٹ کریں گے. یہ تو ہی ایک ڈائمینشن جس کو ہم ہیٹ ویو کی بات کر رہے ہیں یا ٹمپریچر کا بڑھنا، مگر ہم اوور آل دیکھیں تو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت بری خبر ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں اسپیشلی جو پاکستان جیسے ممالک جس میں سب لوگوں کا زیادہ تر انحصار جو ہے کہ ان کے لائیولی ہوڈس کا یا ان کی انکم کا وہ نیچرل ریسورسز پہ ہوتا ہے، جس میں ایگریکلچر ہے یا اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جب بھی کوئی اس میں ریلیٹڈ ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے اگر آپ دیکھیں کہ 1999 سے لے کے 2003 تک ڈراؤٹ آیا، تو اس سے ہمارا بلوچستان ہو گیا یا پنجاب ہو گیا، انٹیریئر سندھ ہو گیا، یہ سارے علاقوں میں کس طرح جانے کہ ہم لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو امپیکٹ ہوا، جہاں کے ملینز کے جو تھے وہ جانور مر گئے، وہاں پر فصلوں کی کاشت صحیح نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اس دور میں پھر ہماری پاورٹی میں اضافہ ہوا.
ابھی ہم جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ڈراؤٹ آ گیا، سیلاب آ گیا اور اس سے فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن یہ جو چینجنگ ویدر پیٹرنز ہیں، بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی، اس کا بھی تو زراعت پر براہ راست اثر ہے، فصلوں پر براہ راست اثر ہے. جی
جی میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں پھر جیسا ہم بات کرتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں, ہم بات کریں 2010 کا جو فلڈ تھا وہ بھی ویدر پیٹرن چینج ہوا تھا. اب دیکھیں نا اس وقت, اس سے پہلے اب دیکھیں ایک ماہ پہلے یہ پرڈکشن کی جا رہی تھی کہ شاید اس سال پاکستان میں ڈراؤٹ ہو اور ویدر پیٹرن اس طرح چینج ہوا جہاں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج میں انپرڈکٹیبلٹی, ایک ماہ بعد ہم نے اپنی ہسٹری کا ون آف دا ورسٹ ہم نے فلڈ دیکھا. پھر 2022 میں دیکھیں اب یہ ساری چیزوں کی تباہی کی. اب آپ بات کرتے ہیں کہ جو اسپیسیفک جو ٹمپریچر چینج ہوتا ہے, اب گندم کی جب ابھی سیزن گزرا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ گندم کو شاک مل رہے تھے, ملنے پچھلے سال جو ہوا تھا گندم کو شاک ملے تھے, یک دم سردی سے یک دم گرمی ہوئی. اور اسپیشلی اگر یہ والا جو شاک ہے اس دور میں ملے کہ جہاں پر گندم کا جو بیج ہے وہ میچورٹی طرف جا رہا ہو, تو اس وقت جو گندم کی جو کہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے, جو اس کی جن کی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. ایک چیز, دوسری چیز, ایک اسٹڈی کی تھی گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر ہے پاکستان کا ایک سینٹر جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتا ہے گورنمنٹ کا, انہوں نے کچھ سال پہ اسٹڈی کی تھی کہ پاکستان میں جو کہ گروئنگ سیزن ہے ان کے ڈیز کم ہو رہے ہیں, مگر ایگری کا جس میں گندم کے گروئنگ ڈیز جو ہے وہ کم ہو رہی, ونڈو کم ہو رہی ہے کیونکہ یکدم ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے یا سسٹم جو ہے کہ ہمارے ویدر کا وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں 5-10% جو قسم کی پروڈکشن جو ہے کہ ہماری فصلوں کی کم ہو سکتی ہے. اب اس 5-10% پروڈکشن کو کم ہونے کو آپ نا اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں, ابھی ہمارے ملک میں 58.8% فوڈ انسیکیورٹی ہے. اب جانے کے اگلے 10 سال میں یا 15 سال میں 5-10% جو ہماری پروڈکشن کم ہوگی جو اس وقت لیول ہے, اور اس کے گینس آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی تو کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کی فوڈ انسیکیورٹی بہت زیادہ بڑھے گی. جب فوڈ انسیکیورٹی بڑھے گی تو آپ کے ملک میں پاورٹی بہت بڑھے گی. اس طرح کی چیزیں بھی ایک یعنی کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں. ہمارے پروڈکشن ہے ہمارے رائس میں یعنی کہ اچھی خاصی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس پہ میئر نہ لیے تو ہماری اس پروڈکشن میں کم ہو جائے گی. اسی طرح ہم دیکھیں تو جانوروں کی ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے, ملک کی پروڈکشن ہوگی, جیسا میٹ کا بننا یا میٹ کا یعنی کوالٹی ہونا, ان چیزوں پہ بھی امپیکٹ پڑے گا.
جو جتنے بھی ہمارے بڑے کراپس ہیں چاہے وہ گندم ہے چاہے چاول ہے چاہے لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ ہیں, وہ سبھی متاثر ہو سکتی ہیں. اور پاکستان دنیا کے ایسے ملکوں میں شامل ہوتا ہے جہاں اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے. تو اب یہ فرمائیے کہ اگر یہ سارے چیلنجز ہیں اور ظاہری بات ہے حکومتیں بھی اس بارے میں جانتی ہیں, عام لوگ بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے کتنے خطرات ہیں, تو ایک تو یہ فرمائیے کہ جو حکومت ہے اس کی پالیسی سازی میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معاشی چیلنجز کلائمیٹ چینج سے پیدا ہو رہے ہیں کس قسم کی پالیسی میکنگ آپ دیکھنا چاہیں گے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کا ہم ملک ہیں, جس طرح ہم کلائمیٹ چینج کو ورنریبل ہیں, ہم دنیا کی جان کے ٹاپ 10 ممالک میں آ رہے ہیں کافی عرصے سے, ہمیں اڈاپٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں ایسے سسٹم ڈیولپ کریں کہ جس میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کروا سکیں, کہ جس میں ہم نئی قسم کی بیج لے کے آئیں کہ جو کہ ہیٹ ریزسٹنس ہوں, جا کے جو شاک آتے ہیں اس کو بھی آبزرو کر سکیں, جب فلڈ آ رہا ہے تو اس کے شاک کو بھی برداشت کر سکیں. اس طرح اینیمل کی جو ہے کہ ہمیں ایسی بریڈس چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں تو ان کا ذرا زور جو ہے وہ میٹیگیشن پہ ہے. میٹیگیشن مین کہ جی آپ سولر انرجی لے لو, آپ فلان انرجی کلین انرجی پہ چلو, یہ کر لو وہ کر لو, حالانکہ ہماری جو سب سے ٹاپ پرائرٹی اس وقت ہونی چاہیے وہ اڈاپٹیشن ہونی چاہیے, اور اڈاپٹیشن اسپیشلی ایگریکلچر اور اس طرح سے جو ریلیٹڈ سیکٹر ہے اس میں ہونی چاہیے. اگر ہم نے ایگریکلچر پہ ابھی نہ دیا فوکس تو یاد رکھیں فوڈ انسیکیورٹی تو بڑھے گی, اس میں لوگوں کا لائیولی ہوڈ کا بھی بہت زیادہ لاس ہوگا. تو پھر ایسی سچویشن میں ہوتا کیا ہے؟
بہت شکریہ رامی صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, ہم اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے رامی صاحب بات کر رہے تھے بیجوں کی, خاص بیجوں کی. تو ہماری کچھ عرصہ پہلے یہاں امریکہ میں بات ہوئی تھی پاکستان کے سفیر سے, انہوں نے بتایا تھا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر ایسے بیجوں پر کام کر رہے ہیں جو کہ زراعت کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. دلچسپ خبروں اور معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر اپنا خیال رکھیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشوي د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په تیرا کې نوې بریډ 15 سرتیری وژل شوی. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د بشام په سیمه کې پر چینایي انجینرانو باندې د بریډ پړه د ټي ټي پی پر ډلې اچولې او دا یې کړی چې د دې بریډ پلان د افغانستان په خاوره کې ترتیب شوی وو. د حماس لخوا په اسرائیل باندې د توغندیو بریډونه. اسرائیل بیا ادعا کوي چې یو شمیر توغندیې وشتلې دي. او په ویست انډیز کې د کرکټ د شل اوریز یوم راتلونکي سیالۍ. افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د دې سیالیو د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه د خبرګولي 8 منټه د 2023 کال د مې د میاشتې 28 زه خایسته سعادت لامېمه. د خبرونې قدرمن میلما د افغانستان د وسلوال پاوڅ په خوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی به د ټي ټي پی او طالبانو اړیکې راوسپړي. زما همکار مسکا ساپي په پاکستان کې د بریدونو پر څرنګوالي او خبرګونونو باندې رڼا اچوي. جنرال صاحب کریمی او مسکا جانې له تاسو نه مننه کوم. بیرته تاسو ته ستنیږم را سره مل وسیږئ. قدرمن لیدونکو په پاکستان کې د څو بریدونو خبر ورکړ شوی. حکومتي چارواکو د تازه بریدونو پر هم پر هغو پاکستانی طالبانو اچولې چې وای په افغانستان کې دي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د دې خبر نور جزئیات د شمنې سرسام په پاکستان کې د خپل همکاري مسکا ساپي نه اخلم چې ورته خراغ لاسته مو مسکا جانې ستړي مشه. روسي بریدونه چیرته شوې دي او د مرګ ژوبلې معلومات رو سپورې څه دي؟
ارزیاته بدنه دغه بریج چې نن د خبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ تیرا په د خلکو کې مشوي د اف سی یا هم د پاکستان پولیسو ساتو ځواکونو پر یو پوسټه دغه د وسلوالۍ ډلې لخوا بریج شوی چې په دې کې شاوخوا 15 اسکر وژل شوی. شپږ نور چپیان دی ول شوی چې په دغه جګړه کې شپږ وسلوال هم وژل شوی دي. د دغه بریج مسولیت چې جی پی یا د پاکستان د تحریک طالبان خسته اور سره لشکر اسلام په نوم یو بل ډله هم په یو لمه کې ویلي چې د ټي ټي پی سره په ګډه دغه بریډ کړي دي. د پاکستان پاوز لا تر دې د مددي پاړه پر رسمي توګه څه نه دی ویلي. اول پته زو چې دغه بریډ پس لا هغه شوه چې 13 ورځ د پیښور په حسن خیل سیمه کې د پاکستان د پاوز لاړه د ترستانو پر ضد یو عملیات شو چې په هغه کې هم شاوخوا 15 وسلو ډله وشو شوي او د پاوز یو عسكر او دوه عسكر هم وژل شوي. د دې سربېره 13 ورځ د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا دا خبرې کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او ویلي چې وسلواله ډاله په ځانګړي ډول ټي ټي پی د افغانستان په د پاکستان پر پاوز او امنیتي ځواکونو بریک کوي او د پاکستان ته د خطر ده. او د ور سره ویل چې په مارچ کې کومه پیښه شوې و د چینایي جنرالو پر ضد لوغه هم ویل شوې چې په افغانستان کې د دې پلان نیول شوی وو. او د دې سربې له ویل چې پاکستان وړي د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي خو ویل چې دا اړیکې به هغه وخت کېدل شي چې افغانستان یا هم د طالبانو حکومت چې دی د چی چی پی مشران ونیسي محاکمه کړي او یا هم پاکستان ته وسپاري. د دې پاره لا تر دې دمه د طالبان حکومت سره دی ویلي خو په خوا چې رقم د غیدواوي کیږي د طالبان حکومت ردوي.
بله بله لختیا هم موږ تر اوسه پورې د طالبان له خوا خبرګون نه دی ترلاسه کړی. مسکا جان له تاسو نه ډیره مننه کوم. بریالي اوسئ. همدې مسلې ته دوام ورکوو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې په چینایي انجینرانو باندې د بریډ پړه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په ډلې اچولې او ادعا یې کړې چې دغه بریډ د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وو. تاسو زموږ د همکار نه هم همدا واوریدل. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ځینو هیوادونو استخبارات هم د دې بریډ په ترتیبولو کې په همکارۍ تورن کړی دی. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې پاکستان د خپل امنیت وساتي. نور جزئیات پر پورت کې ګورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی او د غیواد د ترهګری سره د مبارزې د ادارې همغږي کوونکی رای طاهر د یک شنبه پورات په لاهور کې یو غړي خبري غونډه تا وینا وکړه. دوی پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي د جنو هیوادونو استخباراتي ادارې پر چینایي انجنیرانو د بریټ په ترتیبولو کې په همکارۍ تورن کړی دي.
هم افغانستان کې
پاکستان دغه مسله د افغانستان د لنډمهاله حکومت سره راپورته کړې ده او ټینګار یې کړی چې هغوی یعنی طالبان حکومت په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي خو موږ تر اوسه هیڅ پایلې نه دي ترلاسه کړې.
د روان 2024 کال د مارچ د میاشتې په شپږمه د خیبر پښتونخوا د بشام په سیمه کې د چینایي انجنیرانو په موټر باندې په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیران وژل شوی وو.
پاکستان خپل اصلي او داخلي مشکلات په خپل حال کې ټي ټي پی د پاکستان مشکل دی او پاکستان کې پیدا شوی پاکستان ایس ای او فوج روزلی اوس دوی ته بلاګ زیدلې دا بلا وسړی پر افغانانو باندې ته پیچه افغانان د دي
د طالبانو حکومت د پیخه وغندله او د بریډ لپاره د افغان خاورې د کارولو ادعا په کلک رات کړه. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر ویلی چې د افغانستان سره اړیکه هغه مهال خې کېدې شي چې کابل د ټي ټي پی مشران ونیسي او یا هم اجازه ورنکړي چې خاورې د نورو په ضد وکارول شي.
هم بالکل اچھے تعلقات کے لیے خان
موږ د افغانستان سره خې اړیکې ټینګول غواړو خو د دې لپاره مهمه ده چې هغوی یعنی طالبان دغه ترورستان ونیسي محاکمه یې کړي او یا یې موږ ته وسپاري.
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت څخه د ټي ټي پی د ټولو مشرانو او په ځانګړي ډول د نورولی محسود او د دغه ډلې د ملکنډ د قومندان عظمت الله بختیار قاری عبدالله او خان لالا پونمونو د نورو غړو د نیولو غوښتنه وکړه. د سیاسي چارو شنونکو محمد هاشم دانشوایی چې د کابل او اسلام آباد ستونزه د تورونو په لګولو نه حل کیږي.
اتهام وارد کول د یو بل باندې هیڅ رائے حل نه لري دا بغیر د دین چې د دې څخه د هر دوړ ملکو دښمنان ګټه یو سی به تر داد چې یو مدونه تګلار انتخاب شي د تروریزم په مقابل کې مبارزه چې هغه پاکستان هو د اول رچه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي.
افغان طالبانو د ټي ټي پی څخه د ملاتړ په تړاو د پاکستان اداوی په پرلپسې ډول رد کړی دي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر خلاف وکاروي. احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
په پا پاکستان کې په دوه ورځو کې دوه پرلپسې بریتونه د اسلام آباد خبرګون چې وایي طالبان سره اړیکه هغه مهال ښه کېدای شي چې خاورې د پاکستان په خلاف و نه کارول شي. په دې اړه د افغانستان د وسلوال پاوز د پخوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی ارزونه تاسو سره شریکو. جنرال صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه کوم د زړه له کومې چې موږ سره مالی است. جنرال صاحب کریمی نن د خیبر پختونخوا د تیرا په ادم خیلو سیمه کې بریټ 15 امنیتي سرتیری وژل دي. پاکستان نوې د بریډونو جرړې په افغانستان کې دي. ستاسو ارزونه په دې څه ده په خاصه توګه چې د کورنیو چارو وزیر یې د نورو هیوادونو د استخباراتو خلتیا ته هم اشاره کړې ده. دا هیوادونه نور هیوادونه چې ویل شي ودي نوم نه اخستې. ستاسو په نظر کوم هیوادونه بوي؟ ډېر مننه خسته ځانې
ازما سلامونه عمومونه او ټول لیدونکو ته خپل نیکی لري او سلامونه وړاندې کوم. ګورین د افغانستان او پاکستان مسائل یو نوې مسله نه ده، د نن ورځې مسله نه ده، دا د کلونو کلونو خبرې دي چې همیشه یې په افغانستان باندې لاس پاک کړی دی، همیشه په افغانستان باندې تهمت لګولی دی. د پاکستان وروستیو کلونو کې حالات ډېر بې ثباته شوي دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، امنیتی وضعیت خراب دی، بی عدالتی بے حد ده او دغه بی عدالتی او دغه نور سیاسی اقتصادی مشکلات ټول لامل د دې شوي دي چې خلک د حکومت په مقابل کې خپل نظراتي په عمل کې وښیي. د افغانستان د ډیورنډ ډیکرټ په اوږدو کې د پاکستان په خوا کې یا د افغانستان په خوا کې اراضي داسې ده چې ټي ټي پی یا نور ټوریسټي ګروپونه په ډېره اسانۍ سره کولای شي چې دینه استفاده وکړي مخفيګای ولري
ستاسو همدغه ټیکی ته راځم جنرال صاحب، خو آیا امکان لري چې دوی وکړی شي چې وسلې او یا هم چاودیدونکي مواد لکه څنګه چې ادعا کیږي چې د افغانستان نه هلته وړل کیږي په دومره اسانۍ هلته یوسي او هلته خپل بریدونه هم وکړي او بیرته بیا افغانستان ته ستانه شي؟ په خپله د پاکستان امنیتي ځواک هم تر پوښتنې لاندې نه راځي ستاسو په نظر؟
بالکل، دا بالکل منطق نه مني چې نړۍ خوا سر پر سر چی می خردار کښ کړی پوښتنې لري، غیر محکمې پوښتنې لري، ګزمې لري، نو دا څنګه کیدای شي چې د چی می خردار نم تیر شي، له پوښتنو نم تیر شي، عملیات هم وکړي بیرته راشي؟ در حال کې حقیقت دا دی چې خپله ترورستان ټی ټی پی یا بل هر څوک چې دی په داخل دی، پاکستان کې دی په داخل دی، پاکستان کې دوی امکانات لري. تاسو به تر معلومه ده چې خیبر پختونخوا کې د داسې ځایونه شته چې هلته سالات تولیدیږي، یعنی فابریکې دي، منظمې مهمات جوړیږي. هیڅ نوه مشکلات د دې نشته په پاکستان کې سړی هر ډول وسله مهمات وغواړي چې ترلاسه شي ترلاسه کولی
شي.
دوی لپاره دا امکانات په داخل د پاکستان کې موجود دي. دوی څه مجبوریت لري چې غرونو کې په ځنګلونو کې له سیمې خاردار نه د خطر سره ځان مواجه کړي، راشي او داشي، هغه امکانات یې نه وي، امکان نه لري. نو په دې لحاظ دا یو تهمت دی چې دوی همیشه کوي، دوی پر خپلو خلکو توجه د داخلي حالاتو نه منحرف کړي او خلک بلې خواته مصروف وساتي، همیشه دوی په افغانستان باندې تهمت لګوي.
بله، کور ودان. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې د دې ډلې مشران نورولي مسعود، عظمت الله، بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ونیسي محاکمه کی او یا هم دوی ته وروسپاري. خو د ټینګار سره سره وایي خې پایلې نه دي درلودلې زموږ دغه خبرو. آیا دا مشران افغانستان کې دي ستاسو په نظر؟ آیا طالبان به دا کار وکړي دوی به وروسپاري، او که دا کار ونه شي د مخنیوي لپاره به د پاکستان بل ګام څه وي؟
زما په آن دا خلک یو هم په افغانستان کې نه دي، ځکه دوی په خپله خاوره، خپل کور او کلي کې داسې ځایونه، پټن ځایونه او امکانات لري چې دوی مجبوریت د دې نه لري چې بلې خواته سفر وکړي، بلې خواته لاړ شي، ځکه دا خپله تګ و راتګ هم د دوی باعث افشاګرۍ کېږي. دوی ته ټول امکانات په داخل کې شته، مګر بیا هماغه خبره ده د دې لپاره چې دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچولې وي، سترګو ته خلکو ته بازی ورکړې وي، دوی په افغانستان باندې تهمت کوي. د دوی د خبرو معنا دا ده چې یعنې د پاکستان خلکو پوه شوې دا خلک په افغانستان کې دي، دوی باید ونیسي. تر هغه کې دی ما په نظر یې دا حقیقت لري، ټول په داخل د پاکستان کې دي او دوی چې چیرې غواړي چې دا خلک ونیسي، دوی خپل په امنیتي تدابیر باید نورم رښتلي کړي. هغه وخت کې کېدای شي چې دوی د خلکو په منځ کې، د سیمې د عامو خلکو په منځ کې عدالت امین کړي، بیا عدالتي ونه کړي. کوم وجه چې دوی د پښتونخوا خلکو یا د بلوڅو په مقابل کې کوم موقف لري،
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه جنرال صاحب شیر محمد کریمی، د افغانستان د وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز. تاسو نه د زړه له کومې مننه جنرال صاحب. کور ودان او بریالي اوسئ، خوشاله اوسئ.
مننه
صاحب. بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د شل اوریز جام د سیالیو لپاره د وست انډیز هیواد ګیانا ته رسیدلی او سیالیو لپاره تمرینات هم پیل کړی دي. خو دا چې دا تمرینات څنګه روان دي د بشپړ رپورت لیدل مهیروي، خو لمړی هم لنډه دم اخلو. مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مل یاست. نړیوالو مسایل ترازو د غزي جنوبی خار رافاته نږدې پرون یک شنبه د بیزای شویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایی حمله کې لګ تر لګه 15 کسان وژل شوی او پالسکونو نور چې اکثریت یې خزي او ماشومان دي ټپیان شوی هم دي. د برید د نړۍ د مشرانو خبرګونونه هم راپارولي او د اسرایلو د بریدونو د بندولو دپاره د نړیوالې محکمې د حکم غوښتنه کوي. نورحال ګالیا رڼا نورستانۍ تاسو ته وړاندې کوي.
د رفا په خیمو کې د اسرایلو له بریدو وروسته د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. روغتیایي چارواکي وایي تر نیمه یې زیات وژل شوي ښځې، ماشومان او لویان دي.
ولكن غزه كل يوم تنحرق.
غزه هر ورځ سوځيږي، هر ورځ، هر ساعت هغوی ور وسوځیدل. اما موږ هر ورځ، زموږ ماشومان، مشران، زموږ کورونه په فلسطین کې هر ورځ سوځيږي.
د راپورونو له مخې برید د کډوالو پر یو کم شوی دی. اسرائیل وایي هوایي ځواک یې د دقیقو وسلو او کره استخباراتي معلوماتو په کارولو سره پر رفه کې د حماس یو مرکز په نښه کړ.
د پرونی پیښې جزئیات لا هم تر څیړنې لاندې دي. موږ د هر اړخیزو څیړنو ترسره کولو ته ژمن یو.
د اسرائیلو پوځ وایي چې په دغه برید کې د لویدیځې غاړې لپاره د حماس د دفتر مشر او د حماس یو بل جګپوړی چارواکی وژل شوی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په رفح ښار بریدونه وحشتناک بللی دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وایي د محکمې پریکړه باید عملي شي.
موږ باید نه یوازې خپل درناوی څرګند کړو، بلکې د محکمې د پریکړې د عملي کېدو غوښتنه هم وکړو. له بده مرغه هغه څه چې موږ څو ساعته له دې پریکړې وروسته ولیدل، د اسرائیلو د پوځي اقدام دوام دی. حماس هم د اسرائیلو پر ضد توغندي توغوي، نو دواړه لوري د محکمې حکم ته درناوی نه کوي.
بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم په خپل اکس پاڼه ویلي دي چې د اسرائیلو وروستیو بریدونو په غوسه کړی دی. دا عملیات باید ودرول شي. هغه په ادامه کې ویلي چې په رفح کې د فلسطیني ملکي وګړو لپاره هیڅ خوندي سیمه نشته. ملګري ملتونه وایي چې د غزې جنوبي ښار رفح څخه خبر شوي انځورونه د اندېښنې وړ او ویرونکي دي. پر رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات په داسې حال کې دوام لري چې د جرمونو نړیوالې محکمې تیره اونۍ د دې بریدونو د بندولو امر وکړ.
په هر صورت دا حقونه اسرائیل د نړیوال بشردوستانه قانون سره سم د خپلو مکلفیتونو څخه نه خلاصوي. په قصدي توګه د سیاسي موخو لپاره د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو وژل، ټپي کول او په لوګه کې ساتل جرم دی.
تیر کال اکتوبر میاشت کې د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیلو په غزې تړانګې خپل پراخ اوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 6000 فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي دي.
د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن ویل چې د طالبان حکومت ته د سینټ پیټرسبرګ په کلنۍ اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د سینټ پیټرسبرګ نړیوال اقتصادي فورم د روسیې تر ټولو ستره کلنۍ اقتصادي غونډه بلل کېږي چې دا کال د جون له 15 څخه د جون تر 8 دایریږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د کابلوف له خولې ویلي چې په دودیز ډول افغانان لیواله دي چې له روسیې څخه د نفت او نورو مهمو توکو د پیرودلو په برخه کې د همکارۍ پراخولو ته دوام ورکړي، او دا ممکنه ده چې د افغانستان ترانزیتي ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې په اړه هم خبرې وشي تر څو له دې سیمې سره د سوداګرۍ تبادله پراخه شي. زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیه وزارتونو ولسمشر پوتین ته رپورټ وړاندې کړی چې له مخې ښایي د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډرو له لیست څخه وویستل شي. روسیې د تاس خبری آژانس د کابلوف په حواله د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لری کولو په اړه لیکلي چې دا کار باید ترسره شي، له دې پرته به د طالبانو پر رسمیت پیژندنه له وخت وړاندې وي. په دې اساس ټول نظرونه د روسیې مشرتابه ته وړاندې شوي دي، او موږ د مشرتابه پریکړې ته په تمه یو. بل پلو د ایران سرپرست ولسمشر محمد مخبر د تیر اونۍ د هلیکوپټر د سقوط له پیښې وروسته چې د غهوات مخکړی ولسمشر او اووه نور کسان پکې وژل شول، د دوشنبه په ورځ د هیواد نوي پارلمان ته خپله لومړنۍ وینا واوروله. ښاغلی مخبر خپل لمړی وینا په داسې حال کې وکړه چې ایران یوازې په یو میاشت کې د نننه د ولسمشریزو ټاکنو د پاره چمتووالی نیسي. داسې ټاکنې چې کېدای شي د پردې تر شا البته د نورو تر څنګ پخوانی بیوروکراتان هم ځان کاندید کړي. تمه کېږي چې د ایران نوی پارلمان چې ویل کېږي اکثر غړي یې سخت دریځ دي، د سه شنبه په ورځ خپل نوی مشر هم وټاکي. ښاغلی مخبر د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د کاري دورې ستاینه وکړه، ویل چې د هغه په وخت کې د ایران د خامو تیلو تولید په ورځ کې ل 3.6 میلیونو بیرلو څخه لوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی د یکشنبه په ورځ ویل چې سره له دې چې لویدیز پر ایران بندیزونه لګولي، اوس هم د ورځې شاوخوا 2 میلیونه بیرل تیل صادرات لري. نن په امریکا کې د پخوانی پوزیانو د درناوي او یاد ورځ منځل کیږي. تیر ماښام دا کلنې ورځ په کنسرتونو او میلو ون منځل شو. کنسرت کې نامتو هنرمندانو برخه اخیستې او په امریکا کې اکثر خلک دا ورځ د کورنۍ سره په میلو او تفریح تیروي، خو په ترڅ کې خپل هغو پوزیانو ته هم درناوي پر ځای کوي او ملاتړ کوي چې هیواد ته خدمت کړی وي. د کلنی کنسرت په ترڅ کې د هیواد هغو اوسنیو سرتیرو ستاینه هم وشو چې د متحده ایالاتو په جګړو کې خدمت کړی، او هغو سمندري ځواکونو ته هم د درناوي ځانګړي مراسم ترسره کیږي چې په دویمه نړیواله جګړه کې خپل هیواد ته خدمت کړی و. بل پلو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د شنبه په ورځ د ازادۍ ګوند یعنی د لیبرټیز سیاسي ګوند ته د خپلې ولسمشرۍ د کمپاین په وینا کې د سختو سوالونو سره مخ شو. د ازادۍ ګوند غړو او پلویانو په ترامپ خپل شکونه او ناهیلي څرګند کړه. لبلې خوا ولسمشر جو بایدن په خپل ویناو کې د امریکا د دیموکراسۍ په خوندیتوب ټینګار وکړ. د امریکا غاک خبریاله ورانیکا بالډیرس اګلیسیس په دې اړه جزئیات لري.
د پخوانی ولسمشر ترامپ ملاتړي په سیاسي غونډو کې د هغه تود هرکلی کوي، خو ترامپ د شنبه په ورځ د لیبرټیرین ګوند ملي کنونسن کې د ډیرو نیوکو سره مخ شو. خلکو هغه وخت د ترامپ ضد اوازونه پورته کړل چې ترامپ د وینا د مخه د سیاسي مبصر ډیروی مډاک د لیکل شوی مقاله یادونه وکړه.
ډی روی روټ Donald J Trump will address the Libertarian Party.
دیرویلی کی ډونالد ټرمپ به د شنبه پورې د ازادۍ ګوند او د هغې ملي کنوانسیون ته وینا وکړي. د لیبرټیرین ګوند باید ترامپ د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره وټاکي. دا سمه خبره ده، خو یوازې که تاسو غواړئ وی ګټئ، شاید تاسو بنه غواړئ چې وی ګټئ.
Only if you want to win.
ترامپ وویل چې د کامیابیدو په صورت کې به هغه ځینی کارونو ته لومړیتوب ورکړي. کله چې هغه د خپلو لومړیتوبونو لیست یاد کو، نو خلکو خوښي څرګنده کړه.
On education we will cut federal funding for any school.
د زده کړې لپاره موږ به د هر هغه ښوونځي لپاره فدرالي تمویل کم کړو چې مارکسیستي او کمونیستي نظریات او جنسي نظریات زموږ په ماشومانو تحمیلوي. موږ به نارینه د ښځو له سپورت څخه لرې وساتو، او زه به هیڅ هغه ښوونځي ته یوه پیسې هم ورنه کړم چې واکسینونه او ماسکونه لازمي کوي.
ولسمشر جو بایدن چې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین کوي، د شنبه په ورځ د نیویارک په ویسټ پوینټ کې د متحده ایالاتو په اوسې اکیډمۍ فارغینو ته وینا وکړه.
په تاریخ کې هیڅکله داسې وخت نه و راغلی کله چې موږ د خپلو عسکرو نه وغوښتل چې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ورته وخت کې ډېر مختلف شیان ترسره کړي.
بایدن ویل په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان به د جګړې له ډګر لری وساتل شي، هغه د یوکرين لپاره د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړو. په دې سربیره بایدن د ایران د ورستیو بي پيلټ الوتکو د بریدونو نه د اسرائیل په دفاع کې د امریکا د پوځ پرول او غزې ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره د کار پاړه خبري وکړي.
The defenders
ګورې نظریو ته مدافعین پکار دي چې پرخیاي بدل کړي. دا تاسو یاست د 2023 کال فارغان چې پر کار کوي. تاسو د ازادۍ مدافعین، د ازادۍ اتلان او د امریکا د دیموکراسي ساتونکو یاست.
Guardians of American democracy.
دا ونې به د پخوانی ولسمشر ترامپ د وکیلانو لپاره یو بوختونه وي، ځکه چې دوی د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د ترامپ د پټو پیسو جرمی محاکمه کې د 12 قاضیانو ډلې ته خپل ورستي دلیلونه وړاندې کوي. دا و د ویرانیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه، نظرانې سوسی امریکا غږ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد
پېښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاګ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی
اوس په دښمنې سره سم هغه رپورټ راشو چې زیاتره د افغانستان ځوانان ورسره ډیره مینه لري افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د شلاوریز جام د سیالۍ دوپاره د وست انډیز هیواد کیانا ته رسیدلې دي او سیالۍ دوپاره یې تمرینات هم ملته پیل کړې دي د ملي ټیم لوبغاړي او روزونکي هیلمندي چې د تورنمنت کې به هم دوی ډیر ښه وځلېږي نور حال د متیولا عبد پر رپورټ کې ګورو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه لوبغاړي او د توپ اچاونې روزونکي حمید حسن وایي چې ویسټ انډیز کې د چاپیریال او د میدانونو سره د بلتیا د پاره دا یو ښه فرصت دی چې د رسمي سیالیونه یو اونې مخکې دوی ګیانا ته رسیدلې دي
رحیم څنګه چې تاسو معلومه ده لساتو ورځې مخکې موږ ویسټ انډیز ته راغلو او دا یو بهترین اقدام و ځکه ترسو موږ دلته د هوا سره بلد شو د کنډیشن سره او الحمدلله لوبغاړي ډیر خلګیا دي څلورم ورځ د مسلسل تمرین کې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي د ویسټ انډیز په تجارتي لیگ سی پی ایل کې هم لوبيږي نو د سیمې د کرکټ میدانونو او چپریال سره هم اکثره بلد دي
دلتا سنکټ ته زمخ کې هم راغلی و ما 2018 کې نو ویسټ انډیز ته نو هغه هوا تاسو وګوره نو دومره فرق نه کی دوبهي سره
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم کې دازل ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړ شوې ده چې یو پکې ننګیالي خروټه هم دی ننګیالي وایي چې دی به پوره هڅه کوي چې د افغانستان د کرکټ د انتخاب د ډلې او د مینوالو د هیلو سره سم لوبو کی او نړیوال جام کې هم خو ځلې
اخریا فزمون ټول ټیمونه دي ځکه موږ راغلي وګټه پسی او فاری مو کړه زیار مو وسه دا کوشش مو منده دا سمون خپل هیوادوال خوشاله کو او میچونه وګړه
بل خو دا کرکټ مبصر نو وای چې د کرکټ شلاورز جام کې د افغانستان ګډون د نورو ټیمونو لپاره تل د خطر زنګ بلل کیږي او دا ځل به هم افغانستان د کرکټ نړۍ حیران کړي
او ربی ورلد کپ مې امریکا مې
اوس چې کوم نړیوال جام را روان دی امریکا ویسټ انډیز هغه کې به افغانستان ډیر لوبډلو ته د خطر زنګ ووسی افغان لوبغاړي ډیر د جوش او جذبې سره لوبي کوي دوی ستري ستري لوبډلې ماتي کړي دي د افغانستان یو لوبغاړي هم د لوبي نقشه بدلولې شي افغان لوبغاړو ته خدای ډیر استعداد ورکړي دي او د کرکټ د نړیوال جام کې به دوی یو ځل بیا دنیا حیران کړي
د کرکټ نړیوال شل اوري جام چې په لومړي ځل په یو وخت امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان به د جون په درېمه نیټه خپل لومړی سیالي یوګندا سره، د جون په اومه نیوزیلند، د جون په دیلسمه په پاپوا نیوګینی، او د جون په ولسمه د کوربا ټیم ویسټ انډیز سره مخامخ شي. متیو لابد، امریکا غږ.
تر دې دمه ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو زموږ د ری خبرونه اوس پیلېږي. لینا روزبه د خبرونه کوربنه ده چې کله د تاسو د خبرونه هم وګورئ او واورئ. نو تاسو ټول په خدای سپارو، شپې او ورځې په خیر. الله مو مل.